د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربیم. السلام علیکم. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي په دې خبرونه کې مو وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د پاکستان له ژورې اندېښنې خبرو. دا به هم واوري چې د 2.5 لک افغان میرمنو په استازیتوب یو هیئت په کابل کې د سولې هڅې ګړندې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. سالم محمد صالح اوروي.
په هلمند کې 14 پنځه ملکیان ووژل. په کندز کې د یوې نجلۍ مړی موندل شوی. د پاکستان د دفاع وزیر وایي کچري پاکستاني طالبان اوربند مات او د سولې خبرې ناکامه کړي، پوځ دې ته تیار دی چې پر زدي عملیات وکړي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې په یوه بمي چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د هلمند امنی قمندانۍ ویان سمنوال عبدالحد چوپان ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن ماپښین د مرجی ولسوالۍ په هغه دودیز میله کې شوې چې ګڼ کسان پکې د سودا لپاره راټول شوي ول، چې په پېښه کې 15 ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د فراه د خاک سفید ولسوالۍ چارواکي وایي د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت لاس ته وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې پوځي عملیات له دوو ورځو راهیسې روان دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کونړ ولایت په مڼګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلو اردو د دویمې لواء ویان هارون یوسفزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه نښته تېر شپه پیل شوې چې په نتیجه کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د کندوز چارواکي وایي په خانابات ولسوالۍ کې د یوې 13 کلنې نجلۍ مړی موندلی دی. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې دغه نجلۍ د چهارشنبې په ورځ د خپل کور لمخې تشتول شوی و چې مړې نن د پولیسو لخوا په موسازۍ سیمه کې وموندل سو. شغلی حسیني وایي چې د دې پېښې په تړاو یو کس نیولې چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر وایي کچري پاکستاني طالبان اوربند مات او د سولې خبرې ناکامه کړي، پوځ دې ته تیار دی چې پر ضد عملیات پیل کړي. له رویټرز اژانس سره په مرکه کې خواجه آصف خبرداری ورکړ چې د طالبانو ضد عملیات شاید د پاکستان په شمال ویدیز قبایلي سیمو کې د همدې میاشتې په لومړیو کې پیل شي. په وروستیو کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرې د سوکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره پیل شوي دي. د پاکستان په جنوب کې چارواکو د سینو بغل او خورځوکۍ له کابله د 44 ماشومانو د مړینې په اړه د څېړنو امر وکړ. راپورونه وایي د سند ایالت په امیټي سیمه کې ټولټل تر 100 زیات کسان د لوږې او خورځوکۍ له کابله مړ شوي دي. د سند اعلی وزیر سید قیام علي شاه د غفلت له کابله د عالی رتبه روغتیايي چارواکو د نیولو امر کړی دی. د ویلي چې د دغو ماشومانو د مړینې په اړه به څېړنه کیږي. د اوکرين صدر اعظم ارسيني ياسينيوکو ویل چې له روسي سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې نتایج به په متمدنه نړۍ کې هیڅ څوک ونه مني. ياسينيوک چې نن په کیف کې خبري کولې وویل روسیا باید له کریمیا څخه خپل پوځیان وباسي او د بیلتون غوښتونکو لملاتړ دي لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره به په کریمیا کې ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وي.
referendum on the future of Crimea would violate
the Crimea dratlunki para peshnahat se vetol pushtana ba do Ukraine la asasi qanun aw la narewol qawanin wa sargadawani bi do Ukraine dratlunki para par har dawal prekro pa khabar ki bayat do Ukraine mashru hukumat shamil bi de Crimea parliament de panshmi puraz la Russia sara de simi de yozakedo tarhita ray warkda. روسی چارواکو د هغو غوښنو په اړه څېړنې پیل کړي چې د ایداو لمخې د اوکراین سختریزو کسانو روسی مقاماتو ته کړي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین نن وویل چې د روسیې د څلورو جمهوریتونو والیانو ته دغه غوښ په ایمیلونو کې سوي چې ویل کیږي د ملت پالو اوکراینانو یوې ډلې ورلېږلې دي. په ایمیلونو کې له دغو والیانو غوښتل شوي چې یا د په اوکراین کې د روسیې مداخله وغندي یا د هم استعفا ورکړي. د مارکین په خبره د دغو پیغامونو لیکوالو د دوی د غوښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې د دغو وادیانو د وژلو او په روسیه کې د ټروریستي فعالیتونو د کولو ګواښ کړی دی. یو ایرانی مرکچی وایي په ویانا کې تیر اونۍ له نړیوالو قدرتونو سره پر اټومي موضوع د کارپوهانو په کچه خبرې ګټورې وې. فارس خبری اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي حمید بایدی نژاد د خبری راخستې چې ویلې دي ټول شکیل خو چې د مارچ له 15 متر اومې پورې د کارپوهانو په کچه په جوړسو خبرو کې برخه درلوده، دغه خبری جدي او اساسي بللې دي. د سوریې د حکومت جنگي الوتکو نن د لبنان پولې ته څیرمه د یاغنو تر کنټرول لاندې سیمه بمباري کړې ده. راپورونه وایي په یبرود شارګوټي کې تر دې یو ورځ مخکې په جګړه کې لږ تر لږه 12 جهادیان وژل شوي وو. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل دغه سختریز جنگیالي د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لبنان د شیعه ډلې حزب الله جنگیالیو د سوریې له دولتي ځواکونو سره په دغو عملیاتو کې مرسته کوله. دغه ډله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو متحده ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اردن بندري شهر عقبه ته ورسید چې د اردن له پاچا شاه عبدالله سره د منځني ختیځ د سولې پر مسله خبرې وکړي. د نن ورځې دغه نڅاپي سفر به د سر کیری چې کیری هیلمند د اپریل په وروستیو کې اسرائیل او فلسطینیان به په خپلو کې د سولې د موافقې پر یو چوکاټ سلاسي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو روانه اونۍ په واشنگټن کې وویل د یوې موافقې غوښتونکی دی، خو لومړی باید فلسطینیان اسرائیل د یهودانو د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او د فلسطینی کډوالو د ورستنېدو هیله دی نه کوي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د پاکستان دفاع وزیر اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په سیمه کې بې ثباتي ډېره شي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
پاکستان
غواړي چې افغانستان امنیت اخلال کړي. د افغانستان د 2.5 لک میرمنو په استازیتوب یو هیئت د سولې هڅې ګړندې کړې دي.
د خوندو یو هیئت د ملګرو ملتونو د سازمان د ځنګړي استازي دفتر ته ورغلی وی لغو سره خبرې کړې دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان چیړونکو حوریه مصادق د افغانستان له منتخب ولسمشر څخه هیله لري.
نوی ولسمشر باید داسې یو تعهد کړي چې افغان خلک د زورولو او بشري حقوقو مشکلات باید پای ته ورسوي.
په دې خبرونه کې مو د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو لننننیو انتخاباتي مبارزو هم خبره او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو لروانی خبري مجلې اوریدلای شئ. د پاکستان دفاع وزیر رویټرز خبریاشن ستو ویل کله افغانستان د ناتو پوځانو لوټلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوبي ختیځ کې چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمې دي نفوس پیدا کړي او د نفوس ساحه یې دغلته پراخ شي نو وضعیت په خورا کړکېچن شي. د پاکستان دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده که چېرته پاکستان په طالبان په پاکستان کې دننه اوربند مات کړي نو دوی به د هغوی پر ضد پراخ عملیات وکړي. د خواجه آصف د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر وایي دا هیواد ممکن په یو میاشت کې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. له پاکستاني طالبانو سره پر خبرو د پاکستان د حکومت ټینګار تر ډیره حده لدی ویری دی چې د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت له بشپړېدو وروسته به وسلوال سختدریزي لا زیاته روحیه عمومي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف رویټرز خبري اژانس ته وویل کله افغانستان د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوبي ختیځ کې چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمې دي د نفوذ لپاره کومه ساحه عمومي دا به داسې وضعیت وي چې موږ حتی په ذهن کې لګرځولو هم ډډه کوو. د پاکستان دفاع وزیر له داسې یو حالت د پاکستان د بیرې د علت په اړه وویل. په داسې حالت کې به پاکستاني طالبان شاته غشتلی مرکز لري چې د دوی ملاتړ وکړي. باید هر څوک د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په عین حال کې پاکستاني طالبانو ته د اوربند سرغړونې په وړاندې خبرداری ورکړ. د رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل که طالبان د اوربند اعلان رعایت نکړي حکومت به په قبایلي سیمو کې د طالبانو مورچې بمباري کړي او پراخ عملیات به هم پیل کړي. آصف د طالبانو د حملو په اړه د حکومت د ځواب په باب همداراز وویل دا به د میاشتو خبره نه وي، موږ به په مارچ کې عملیات وکړو. د دا هم ویل که اوربند باید بشپړ وي، که داسې نه وي له طالبانو یوازې خبرې د زغملو نه دي. د پاکستان دفاع وزیر چې د نواز شریف په حکومت کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړی بلل کیږي اوس باور لري چې باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو پر ضد سخت پوځي اقدامات وشي. له 2001 میلادي کال څخه د پاکستان پوځ د طالبانو د مرکزونو پر ضد یو لړ عملیات کړي او د سوات او جنوبي وزیرستان په شان ځینې سیمې تصفیه کړي، خو شمالي وزیرستان لا هم د افغان او پاکستاني طالبانو لوی مرکز دی چې د پاکستان پوځ پرې عملیات نه دي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان دفاع وزیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته سخت اندېښنه څرګنده کړه، چې د ده په وینا له دې سره به طالبان د افغانستان په هغو سیمو کې چې پاکستان ته نږدې دي خپل نفوذ زیات کړي. دا مسله مې په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی سره شریکه کړه او ترې ومې پوښتل چې د پاکستان دا تشویش ستاسو په باور څومره پر ځای دی.
زما باور دا ده چې خارجیان چې له افغانستان ټول وجودي خامخا افغانستان به نه امن کېږي. دولت افغانستان دا توان نه لري چې په شروشیانو باندې اکثره مقابله وکړي. بل خبر هم دا ده چې هر څومره چې انتخابات را نږدې کېږي پاکستان غواړي چې د افغانستان امنیت اخلال شي، د دې لپاره چې شفاف انتخابات برگزار نه شي. یعنې پاکستان زموږ هغه عملیات چې پاکستان غواړي چې پاکستان قربان نه شي، هغه عملیات چې غواړي، زه باور لرم چې یو دوه هفته یا شل ورځې وروسته کوي، هغه وخت عملیات کوي چې په افغانستان کې انتخابات ده خامخا تاثیر گذاري په سرحداتو کې به هم زیات شي، دلته به هم شروع زیات شي، هلته به هم زیات شي چې وضعیت د افغانستان
سیدی سب. تاسو پاکستان تورنوی چې د افغانستان انتخابات اخلالوي، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو نفوذ زیات شي، له داسې وضعیت سره به مخامخ شو چې پاکستان حتی په ذهن کې هغه وضعیت نشي راګرځولی.
زه داسې باور لرم چې پاکستان خبره د دې لپاره کوي چې هغه خو پوهېږي چې د انتخاباتو په وخت کې طالبان هوا هم ګرمه کېږي، وروسته د وینې وروسته هوا هم ګرمه کېږي، خامخا د طالبان شورش او مقابله زیاد به وسی، مخصوصا د انتخابات کې. بل خبره غواړي چې جامعه جهانی ته ووایي چې موږ مخکې نه تاسو ویلي وو چې طالبان شورش کوي، طالبان زیاد کېږي. یعنې دغه التماتوم ده چې موږ تاسو یو میاشت مخکې ورکړی وو،
د پاکستان دفاع وزیر بیا وایي که طالبان اوربند ته دوام ورنه کړي بریدونه به پرې وکړي او دا حمله به ونه ځنډوي. خواجه آصف وایي نو راتلونکې میاشت به پراخ عملیات ترسره کړي.
شاید چې وایي چې موږ اوربند کوو، اوربند چې په پاکستان کې دي، زما باور دا ده چې پاکستان طالبان یو لاس نه دي، مختلف ګروپونه دي، مختلف تنظیمونه دي.
سیدی صاحب، تل د پاکستان ملکی حکومت هڅې کولې پخوا هم چې له طالبانو سره اوربند وکړي او یا له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې مخته یوسي، لیکن دا ځل داسې نه ښکاري چې د پاکستان دفاع وزیر یو قسم خبرداری طالبانو ته ورکوي که له پاکستان سره ستونزه هواره نه کړي د هغوی په ضد به اقدامات وکړي.
خواجه آصف که نواز شریف د ارشد وزیرانو دي، اما اصلا تو پاکستان کی تصمیم گیرنده را شریف دی چلوی بریستی که باید صورت در خواجه باصف خبر تاثیر داری دی. زما باور داده چی داری و اختاریه داری داری و التماتوم دا چی طالبان تو ور که دنیا تو وره چی من پدی حالت چی خام 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 خیلی.
سیدی صاحب تشکر.
جنگ جولکش بسول خواهد
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
د افغانستان د سولې دالی شورا مسولان وایي چې په دې هیواد کې د اوربند او سولې راوستو په برخه کې د 2.5 لک افغان میرمنو د لاسلیکونو یو کاپیه د ملګرو ملتو سازمان ته سپارلې ده. د دې شورا د دارالنشان مشر نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې د دې لاسلیکونو یو کاپی به ډیر ژر وسلوالو مخالفانو ته هم ولېږل شي. د افغانستان د سولې دالی شورا شزینه غړیو ته باندې یو میاشت مخکې په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغو میرمنو لاسلیکونه راټول کړل چې غواړي د جګړې ټولو شکیلو خواو ته د سولې په اړه خپل ژغ ورسوي. په دې اړه تفصیل لکابله د جمیلې ظریف پر راپور کې.
د سولې دالی شورا مسولین په افغانستان کې د سولې اوربند لپاره د افغان میرمنو د هڅو ستاینه کوي او هیله څرګندوي چې په دې برخه کې به د افغان میرمنو هڅې مثبته نتیجه ورکړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان میرمنو د هغو لاسلیکونو یوه کاپي د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپارل شوه چې دغو میرمنو شاوخوا یوه میاشت مخکې د سولې اوربند لپاره کړي وه. هغه وویل چې ډېر ژر به د دې لاسلیکونو یوه کاپي د وسلوالو مخالفینو د ځینو استازیو په وسیله هغوی ته هم ولیږل شي.
د خویندو یو هیئت پرون د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي دفتر ته هم ورغلی و، له هغو سره یې خبرې کړې دي او د خپل پیغام هغو ته رسمن سپارلی دی چې هغه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم د دوی پیغام ورسېږي. همداراز دوی د ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي چې دوی د پیغام د هغو په واسطه د مخالفینو مشرانو ته هم ورواستوي. اوس د افغانانو غږونه ټول سره یو کېږي. هر افغان د افغانستان د خلکو د افغانستان د خویندو او میندو په درد باندې باید وځورېږي او که دا احساس وجود ولري باید حتماً دې ته یو توجه وکړي.
معصوم ستانکزی وایي هغه څوک چې له خپل هیواد سره مینه ولري نو د افغان میرمنو دغې غوښتنې ته به مثبت ځواب ووایي. د سولې د عالي شورا ښځینه وغړیو څه باندې یوه میاشت مخکې په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغو میرمنو لاسلیکونه راټول کړي و چې په افغانستان کې د اوربند او سولې د راتلو غوښتونکي دي. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپل راډیوي وینا کې چې هر 15 ورځې وروسته د ملي راډیو پر سپو خبريږي د هغو 2.5 لک افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه چې د اوربند او سولې لپاره لاسلیکونه کړي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې سوله د ټولو افغانانو د ژوند اصلي او مهمه غوښتنه ده.
د افغانستان میرمنو په هیواد کې د سراسري سولې د ټینګښت او په هیواد کې د امنیت د لا پیاوړتیا او تامین لپاره یو لړ ابتکاري هڅې وکړي چې زموږ د هیواد لپاره ډېرې ارزښتمنې دي. زموږ د خویندو او میندو دا ډول غوښتنې موږ ته راښیي چې زموږ خلک تر هر څه د مخه سوله خپله اولی اړتیا بولي. د تیرو کلونو او لسیزو د ناامنیو، جنگ او شخړو د ټولو بدبختیو رنځ او درد تر هر چا زیات زموږ خویندو او میندو ګاللی دی.
ولسمشر کرزی وایي چې په افغانستان کې د تیرو شاوخوا درې نیمو لسیزو په جګړو کې هم تر ټولو ډیر تاوان ښځو ته رسېدلی دی. دا چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان به د سولې او اوربند لپاره د افغان میرمنو د غوښتنې په برخه کې څومره مرسته وکړای شي او دا چې وسلوال مخالفین به د سولې او اوربند لپاره د افغان میرمنو غوښتنې ته څومره مثبت ځواب وایي دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه.
دا فنریوال سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدان باید بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشۍ کاندیدانو ته وو مهم سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د شیګنې لپاره مهمه بلل شوې دي. په دې سپارښتنو کې د افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال لو مکلفیتونو عملی کول، د افغانستان او نړیوالو ځواکونو له جنگي جرایمو سره حساب کتاب او د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د خوندیتوب یادونه شوې ده. د عفو د نړیوال سازمان په بیان کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې له بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول او نور سپارښتنې هم شامل دي. احمد تکل په دې اړه د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې لچېړونکو خوریه مصدق سره مرکه کړې چې وړاندې کیش.
میرمن مصدق، څه باعث شول چې تاسو دا بیان خپور کړ او په دې کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو دا غوښتنه وکړه چې بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو په د اجنډا په سر کې ځای ورکړي؟ آیا دا موضوع تاسو د دوی په کمپاینونو کې نه ولیدلې؟
متاسفانه نه، ځکه چې تقریبا یو میاشت راپدی خو چې د کاندیدانو د خپل کمپاینونو شروع کړی دی، د دې کمپاینونو متاسفانه د بشري حقوقو او هغه فقری چې موږ د خپل برنامه دوی ته یادونه کړې ده، متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی دې لپاره کوم تعهد نه لري او موږ دا مشکل ولیدل. د دې عمله موږ د دې برنامه خپور کړ.
اما په 15 کلونو کې میرمن مصدق، تاسو څه تمه لري چې هغه کار به وشي چې په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو او نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ونه شو؟
زمون خیلی هم داده، ځکه چې تقریبا دیارلس کال را پدی خواه متاسفانه ولسمشر حامد کرزی او ده هغه مرستیالان او تیم متاسفانه داسی یو کم تمایل ندرلو چې د بشری حقونو باید په افغانستان کې تینګار بشي. د دې په خاطر زمون خیلی هم داده چې د نوی ولسمشر په افغانستان کې باید داس یو تعهد کی چې د دې برنامه باید هرومرو اجرا بشي او افغان خلک د زورولو او بشري حقوقو مشکلات باید پای ته ورسوي. خو زمونږ نظر هم دا دی چې متاسفانه د دیال سکالو را فریخه ولسمشر حامد کرزی او د هغه تیم داسې کوم تمایل نه درلود، ځکه چې د ولسمشر حامد کرزی د ټیم په شکل کې هغه اشخاص چې موجود دي، دوی هغه اشخاص دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو سره شریک دي یا متهم دي. زمونږ هیله دا ده چې نوی ولسمشر کولی شي چې دا برنامه داسې مشکل هم نه دی که تمایل سیاسي موجود وي. زمونږ په نظر کې دا برنامه هرو به مرو اجرا بشي، که تمایل سیاسي موجود نه وي که برنامه ټیټ وو یا لوی وو خو بیا اجرا نه شي کولی.
عمدترین موضوعات چې تاسو غواړئ د کاندیدانو په کمپاینونو کې وایورئ د بشري حقوقو په اړه کوم دي؟ تر ټولو عمده اندېښنې ستاسو کوم دي؟
تر ټولو عمده اندېښنې یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ده. موږ غواړو چې نوی ولسمشر باید د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ باید وساتي. دوهمه د ملکي افرادو د تلفاتو، دریمه د ښځو حقوقو د اجرا کولو مسله ده، د بیځایه شوي خلکو مسله ده، اعدامونه یو بل مسله ده، او همدارنګه د انتقالي عدالت هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې د دې کاندیدانو او معاونینو داسې اشخاص موجود دي چې متاسفانه دوی خپل د بشري حقوقو سرغړونو ته لاس درلود. خو زموږ هیله دا ده چې دا کاندیدان باید د خپل کاندیداتوري څخه صرف نظر کې افغان خلک ته باید دا اجازه ورکړي چې دوی خپل آینده په لاس کې ونیسي، او هغه کاندیدان چې واجد شرایط دي باید دوی ته رای ورکولی شي.
له داسې کاندیدانو نه چې تاسو په خپله وایې چې یو شمېر په سرغړونو تورن دي، څه تمه لرئ چې حتماً به د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي؟
موږ هیله لرو چې افغان خلک داسې شخص وټاکي چې د بشري حقوقو سرغړونو یا د جګړې جرایمو لاس نه درلود، که هغه شخص کامیاب بشي، که هغه شخص د افغانستان د ولسمشر په سمت کې وټاکل شي، خو دا برنامه هرو به مرو اجرا بشي، او دا برنامه بالکل کولی شي چې تقریبا عملي بشي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي حوریه مصدق د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقونو مسلې ته د خپلو انتخاباتي مبارزو په سر کې ځای ورکړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو په ترڅ کې زلمی رسول نن په ننګرهار کې خپله انتخاباتي مبارزه مخته یوړه او زرګونو کسانو ته وینا وکړه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د جمعې پورې د جلال آباد خر په شیرزی لوبغالی کې ولسمشریزو ټاکنو ته نومان زلمی رسول په ملاتړ غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د زلمی رسول دواړو معاونینو، د کمپاین مسؤلینو او د ختیځ سیمې په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. ډاکټر زلمی رسول ختیځوالو سره ژمنې وکړې چې دی به د بریا په صورت کې ختیځ سیمې ته خاصه توجه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې دی به پر خپل وعده وفا کوي.
زه وعده کوم چې د ننګرهار له شریفو خلکو سره په خپلو ټولو وعده وفا کوم، او د دوی د جنګ د ښه کولو لپاره به کوششونه کوم.
د نوموړي د کمپاین عمومي مسول او د ولسی جرګې غړي میرویس حسینی د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د خپل رایه د زلمی رسول په ګټه وکاروي. ولسمشریزو ټاکنو ته دا دریم نومان دی چې د خپل کمپاین په موخه دی ولایت سفر کوي. په ورته وخت کې بیا د ننګرهار په سلګونو ځوانانو او د پوهنتون یو شمېر محصلینو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزي نه ملاتړ اعلان کړ. دغو ځوانانو په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین مسول حاجي نصرت ارسلاس رجمنه وکړه چې دغه ځوانان فکری راغلي او په فکری ډول به له ډاکټر اشرف غنی نه ملاتړ کوي. د ویلو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو په خوا کې اوس ولایتي شورا ته د نوماندانو ترمن هم د کمپاینونو سیالۍ روانې دي.
په جلال آباد کې نن د زلمی رسول او اشرف غنی په ملاتړ غونډې جوړې شوې. بل لور ته د پکتیکا په ولایت کې یو شمېر مدني ټولنو او قومي شوراګانو د وی غونډې لالارې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د نوماندۍ نه خپل ملاتړ اعلان کړ. لسیمینه جبولالو خیل راپور لري.
یاد غونډه چې د سلګونو ځوانانو او قومي مشرانو په ګډون د پکتیکا په مرکز خرنه کې جوړه شوې وه. ګډونوالو د 1993 مریض کال ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره واړه او اهل کس وبوله. د پکتیکا ولایت د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور په خپلو خبرو کې ویل یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کولی شي په خپلو هر اړخیزو سیاسي او اقتصادي برنامو او پروګرامونو سره افغانستان له اوسني کمزور اقتصادي حالت او نورو سیاسي او امنیتی ناخوالو څخه وژغوري. دده په خبره د پکتیکا ولایت شته مدني ټولنې د کوم مادي امتیاز پرته دده شخصیت او وړتیا ته په کتو له نوموړي څخه خپل ملاتړ اعلانوي.
پکتیکا کې ټول شته مدني ټولنې د اشرف غنی څخه د نه د هیڅ امتیاز په مقابل کې نه، بلکې د دوه شخصیت او کلنار ته په کتو د ملاتړ کوي. او دا خبره یاد ساته، هر وخت مو خپل رایه خرڅ کړه پوه شي چې زار او ایمان مو دواړه خرڅ کړه.
قومي مشر جو محمد ګیانوال هم په خپلو خبرو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر شخصیت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې نوموړي ته ذکر رایه ورکوي چې له فساده پاک انسان دی.
ډاکټر اشرف غنی په خپلو خبرو کې هلته یوه داري او دوري وکړه، وایي بل چې افغانان دي د ما جایداد وشماري، د ما درایي د وشماري، دا په 15 کلنه دوره کې یا ما درایي تر یو زیاته شوه.
د غونډې یو تن ګډونوال قومي مشر عبدالسامد شهید پلار په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د نړۍ په سطحه دوهم مفکر شخصیت دی او افغانان هم باید د دل جوړونکو سیاسي او اقتصادي مفکرو او برنامو څخه ګټه پورته کړي.
موږ تاسې باید د دغه تفکر نه، د دغه علمیت، د دغه علمي شخصیت نه اعظمي استفاده باید وکړو. اشرف غنی څه یې؟ دا لاس بل پساله پاک ده، دا لاس بل وینې پاک ده.
په پکتیکا ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د سیمه ایز دفتر مشر خورشید امان کټوازی په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیکا والو ټولې غوښتنې اشرف غنی احمدزی ته رسولي او هغه پوره حوصلهمندۍ سره منلې دي.
پر کومې هغه غوښتنې چې پکتیکا د خلکو دي، هغه مو په ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې ټولې منلې دي. ډاکټر صاحب ته له نږدې راځي، له تاسو سره به کښېني او تاسو ته په تحریري ډول باندې لیکي چې که چېرې زه د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور شم او په دغه د اسیا په دغه وجه کې دا وضعیت په دغه حالي انشاءالله دا
د یادونه ورده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو ته یو رسنیو ځانونه نوماند کړي او راتلونکي ټاکنې به د 1993 مریض کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
په پکتیکا کې مو د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د غونډې راپور اوریده. بل لور ته نن په خوست ولایت کې د تریزیو او علي شیرو په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ځوانانو او مشرانو په ګډون د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ګډونوالو ډاکټر عبدالله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته غوره او وړکس وباله.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وی څارونکو ټولنې له افغانستان سره د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې د مرستو په پروګرام کې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د ټولنې په افغانستان کې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا ادارې یا ډی اف آی ډی د مرستو په پروګرامونو کې نیمګړتیاوې رابرسېره کړې دي او په دې برخه کې د بیا څېړنې سپارښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
آی سی ای آی یا د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون د برتانیا د نړیوالې پرمختیا له ادارې څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو لپاره د خپلو مرستو په پروګرام کې بیا غور وکړي. د څارونکو ټولنې په افغانستان کې د ودې او معیشت لپاره د برتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې ډی اف آی ډی د مرستو په پروګرامونو کې لنیمګړتیاو پرده پورته کړې او ویلي دي په دې پروګرام کې چې له افغانستان سره د برتانیا د کلنۍ 190 میلیونه پاونډو دریمه برخه جوړوي نسبی نیمګړتیاوې شته او باید د پام وړ ښېګڼه پکې راشي. آی سی ای آی په خپل راپور کې ویلي چې د ماین پاکۍ او د سړکونو د جوړولو په برخو کې د برتانیا د مرستو پروژې ښې روانې دي، خو یادونه کوي چې د 19 میلیونه پاونډو په ارزښت د کلیو د پراختیا په پروګرام کې د اوږدمهالي بدلون د اغیزو نښې نښکاري. د برتانیا پر مرستو د څارنې د خپلواک ټولنه وایي چې که څه هم په پیل کې متبادل کښت ته د کروندګرو د هڅولو له وجې په هلمند کې د کوکنارو کار یو څه کم شو، خو وروسته بیا هم د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی راغی او په 2013 کال کې په 100,000 هکتار ځمکه کې کوکنار وکرل شول. په داسې حال کې چې په 2010 کال کې دا اندازه څه باندې 15,000 هکتاره وه. راپور زیاتوي په افغانستان کې د برتانیا د پرمختیايي ادارې ځینې پروګرامونه له حد زیات غیر واقعي وو او افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته بقا خای په خطر کې وي. خو آی سی ای آی اعتراف کوي چې په افغانستان کې د مرستو رسول ګڼ خطرونه هم لري او د برتانیا د نړیوالې پرمختیا ادارې کارکونکو په سختو شرایطو کې د پام وړ کار کړی. د دې ادارې راپور زیاتوي هغه پروژې چې څیړل شوې دي عموما مثبت بلل شوې، خو آی سی ای آی وایي چې د څیړنو نتایج بیلابیل دي. د دې کمیسیون مشر کمشنر ګراهام وارد وایي ناڅرګند راتلونکي ته په پام سره د برتانیا د نړیوالې پرمختیا اداره له دې چیلنج سره مخامخ ده چې باید دا ډاټ ترلاسه کړي چې د معیشت او ودې لپاره پروګرام یې په کافي اندازه منطقي او د بدلون وړ دی. د برتانیا د نړیوالې پرمختیا د ادارې وایند د دې څیړنې په ځواب کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې مرستندوی ټولنې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د ډي اف آی ډي وایند هغه دوه برتانویان یاد کړل چې په دې وروستیو کې په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. او ویل آی سی ای آی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله مو هم تم روا، البته بل خبری مجله هم تاسو ته لرو چې سبیا باسي وړاندې کوي او استودیو ته راغله دی. په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشن.